تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو تر سره شویو او تر سره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبره مده میندو پاچایی که د تریاکو پشن رخت به د غنم و ژیړ خایست گلدوزی کیگی، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیگی، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خښتې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچایۍ کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبې تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي، سنګمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایۍ کې، د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې آمنه فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، راوړه حال زما د کلی، حال زما د کلی کلی، د هاخ کلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا، د بابا کلام بیا د ګل پوشبی، د بادام او د منو په سپینو ګلو، د ویالو په غاړې غاړې سرا او سپین غاټول ګل شوی، ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی، هغه پوری ارغوانی غوړی دلی، د چارماس پانی شنی شوی، دندا سچا تری وحلی، د سپرلی نری شمالا، د بابا لگل خانی میرا توایا، رنگا رنگ گلان چاور تپاللی، تند ندی سوزولی، خیشاوی ور تکڑی پا غزلو پٹ پو دی چاستایلی، الماری د کتابونو ی د سنگا گرد خو ندی پی پری وطای، چا لوستلی دی کندی ماز دی گرد چامبی لاندی، د مرسل گلونو مختا د حافظ غزل چا لیکنه مکړی د سپرلی نری شمالا. د سپرلی نری شمالا د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې. اخی مړ دې رانه موي، اخی مړ دې رانه موي، د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موي. کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، چې دا لمر پرې وتی نه وی، زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی. خدایه ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی، خاورې خاورې دې ها گل گل سړی نه وی. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، څه نری څړیکړې مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي. د سپرلي نری شماله، څه نری څړیکې مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي. ما نه پاتې شیرین کلی، نغری به مې اوس تنګ وي. د تنور غاړه به یخه، چا به پاستی دستکۍ پرې پخې نه وي، او حجره به یې خالی نه مېلمنو وي. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، د کلا د څنګ باغچې نه راته بایا. ارغوان پکې ډېر شوي، د مرسل ګلو څه حال دی، زردالو به وي ګل کړی. ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې، خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي، سپین ګلان پرې ورېدلي. سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو. ها دوه لویې د توت ونې به وشنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې. د سپرلي نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو. ها دوه لویې د توت ونې به وشنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، د کلا شا باغ شین شوی، تاکو وږي راشنه کړي. د خسته کوبوی مې یاد شي، دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي. ها انځر به وي زما له قد لوړ شوی، ها د باغ کنج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي. چای خاخ زما دنیا کوټې ته وړی، اخ قربان یې په عطرو یې مینه، زړه مې وچ پسې خوږیږي. د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي، زړه مې وچ پسې خوږیږي. د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي، څومره مینه یې راکوله، ډوګۍ به مې بلله. خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله. د سپرلي نری شماله، اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي. هر څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي، له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي. تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. د سپرلي نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. خوشبوي به خېژي آن له خړ دیواله، د چنچڼو به تنګ وي، واوراګانې بلبلان بل سرو گل تاویگی او گلفان بنتیگی د نرگس په وږمو به فطرت څرق نشکیگی ژوند به څه تر تازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي
ل امینې فنا مننه چې دا شعر په خپل شغازه دی روي ادبي مجلې تراسته ولې وو اخلي فنا له هغو 15 افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالي د غوړه شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبي جایزه تر لاسه کړه. استاد جنید سشکال بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی تاریخ بل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروسه شکالي جایزه اخیستل هغه ته سشکال جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید اساجی رډو ته وویل چې د وری له لومړی نیټې شعرونه ورستول شي او سشکال به هم 15 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي. لومړی جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو شزینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوی کال بل نوی ادبي هڅه ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون پلنګ ورزو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استوبلي پیغام کې وویل
کتاب علمي بهیر داوم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډیره هڅه په دې باندې دا چې ترڅو د سوشل میډیا لاره د فیسبوک لاره او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کوو ترڅو وکولې شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کوو. ډیر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلې دي او د ملګرو او دوستانو همکاري دو چې موږ په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر ټولو لکه او مونږ کتاب علمي بهیر ډلبا په دیوت وانی کې پنګ دی ورځو کې ترسو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوو یو نو وخت وکړو یو بل کتابتون فعال کوو یو بل رفرت سیمه کې ترسو مونږ دغه د مطالعې دوت لا هم نور فراخ کوو.
د دې بهیر بل غړی نجيب الله احمدي وایي چې دیوم کتابتون لپاره تروسه پلسکونو کتابونه راغونډ کړی دي.
تر دې دمه مو دیوم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یوبر سیمه کې د کتاب او مطالعې ترمنوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅو هم کوو ترسو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په نن کرهار کې سشکل د نارنج ګل دوری ز مشاعره خپل وخت مخکې وشوه. د کپ میاشت په نه بشتمه د جلال آباد شهر سراج العمارت تاریخي بن کې د نارنج ګل توریزم میله او مشاعره تر سره شو. شاعرانو په خپل شعرونو کې د نارنج ګل د وش مستاینه وکړه او د غرازی په افغانستان کې د تلپاتې سولې مين او ورور ولې پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دوریزم مشاعره سم همکار بصیر الله قادل سارلی او د راپور پر جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد خار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره تر سره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره زکل خپل وخت سور از مخ کې جوړ کړ چې د دوی په خبره د روزي مبارک میاش له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځندېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره لته رسول سیزو راهیسی د هر نظام پر مهال د زئی شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي. نو موړی ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا ولسی بڼه لري دا د مشاعره اوس د نارنج ګل دغه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلی پرنګین موسم کې تر سره کیږي. د نارنج ګل مشاعره سره د میلې کلمه هم کاریږي. ډیر کلونه د نارنجګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړ شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدې به جوړېدلې، او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنجګل دودیز میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران میں در کے اوپی جندل وطن ساتو نہ جگڑا کے مہاجر نہ شما خط تجربہ شم خائنان میں در کے اوپی جندل
او د ٹی ٹی پی سمرو ڈاڈا وسے مگ ہم در دم د ٹی ٹی پی سمرو ڈاڈا وسے مگ ہم در دم نور دا خوارے تور پنجاب یار سگنا
د نارنجګل سګنې مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثيل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنجګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور ما اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فريدي سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دی بهیر زوان فعال غړی مسعود اریختین ازادې رړیو ته ویل
پکې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمیر ادیبان او شاعرانو ترنوم کوونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو.
خغل اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. دادی بهیر یو مشر حیات خان همت ازادې رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځ راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بل یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بل یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتون یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوبه کاپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنمو په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د وی لوی غونډې په تر سره وی لیکوال چیرونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پشپش وشتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د ده په اند څومره بریالی و.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعات او کلتور استادو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقاله ویناوي شیرونه ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلم پرې کړه چې استاد سمیم ولمنځي
د استاد سمیم د مازغونډې په تړاو باندې خپل مخ سره فکر لډیر وخت نه وو، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخه یونی ممش مونږ د غونډې تکار وکړه، د استادانو سره په تړاو وغږی، د استاد سره مو همغږی وکړو. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژوند، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، دا وی لیکنه ان د استاد چې قاضي صاحب کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ساس په باور که په مرته وشي پر راتلونکي کې به داسې غونډې نور هم شي تر سره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزله وو. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر وو، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه، او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه دې ترسره شي، هغه بریالی وو. او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خلو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ له لوري د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه جنسب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. په هانسب نګارم خپل خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عبد صاحب سو خاطرې شریکې کړې چې یوه دا و چې کله تقریبا دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه، غونډې ته راغی، دریسته چې ودرېده، نو په څو ورقو کې دا لیکلی وو. نو دا ورق یې همداسې مخته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پنا کړی و، ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وې دا راپور پای ته ورسېد، نو استاد سمیم پیغ کړ چې راپور خو ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و، او مونږ خوشحاله دي ته و چې راتلونکې ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې وروبخه.
جنسب تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې شاغلی سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي. له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکری بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته، زموږ د پنځون هدف دا چې د لمنځه ویسي او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هسته دي، پنځون به نمانځي، په تړاو به غونډې برابرې، او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګیزه او روحي اخلي.
له شاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یو مهمه ژباړه پر اوسش کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شوه او یو برخه یې تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه، چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسه شکل ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډیر مهم اثر دی چې هغه شکوک لمن څوړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همدارس د د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوې دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد سمیم له فارسی پښتو ته ژباړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله لې وی نوروزی سندرې سره راغونډ کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
لبا می بل خراب پاتا لبا بامی بل خارا پاسا دنوروز د سحر بادا دنوروز د سحر بادا